فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.
بیا کچری هغه طلاق ورکړي هغه له نو نشته ګنا په دې دوانو باندې. کو دې بیا هغه له د نکاح پیغام ورکړي او ښځه هم وایي چې ها دا ولنې خاون خو زما بهتر وو، دا راضی شي او دواړه په دې خبره متفق شي چې موږ څه کړي وو هغه صحیح نه وو، موږ به خپلې ذمهداری پوره کوو او د الله حدود به قایم ساتو. نو تلک حدود الله، یاد وساتئ دا خبره چې دا د الله تعالی حدونه دي. یبینها لقوم یعلمون، هغه بیانوي د هغه خلکو د پاره چې څوک علم حاصلول غواړي، چې څوک واقع پوهېدل غواړي، چې څوک په دې احکاماتو باندې ځان پوه کول غواړي، چې څوک د علم په طلب کې وي، او چې څوک پوهېدل نه غواړي نو هغوی بیا آزاد دي. و اذا طلقتم النساء، او چې کله تاسو طلاق ورکړئ خزله، فبلغن اجلهن، بیا هغه خبره ده کومه چې د طلاق رجع وه. اوس د الله د حکم په طور دا خبره کیږي چې کله تاسو طلاق ورکړئ خزوله او بیا هغوی هغې مودې ته ورسي، کومې مودې ته؟ یعنی عدت ته. که د عدت وخت د هغوی ختمېدو واله وي نو اوس تاسو سره اختیار دی، چویس دی. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، نو پاتې کړئ دی په ښه طریقې سره. دلته یې احسان نه دی ویلی، په دې کې تحفه تحایف هم راځي، لکه څنګه چې یو میلمه خلک رخصتوي د خپلې بیسټ رویې سره وکړئ. لیکن الله تعالی ته پته ده چې هر بنده د احسان په لیول باندې نشي چلیدی، نو هغه ته وویلی شو چې څومره هم تو کولی شي چې کومه معروف طریقه ده، ښه طریقه ده. احسان خو یو ډیر سټینډرډ والا خبره ده، که هغه ستانه نه کیږي نو کم از کم په یو ښه طریقه سره رخصت کړه، چې هغه ښه طریقه خو وي که نه، چې په ښه طریقه سره د عزت سره او اکرام سره یې رخصت کړه. که تاسو احسان نشئ کولی نو کم از کم دومره خو وکړئ که نه. او مونږ خلک ګورئ هر کار الټه کوو. دا څومره آیتونه چې دي دلته، په دې کې مونږ په کومه خبره باندې عمل کوو؟ یو هم نه. الله تعالی دوکې والو له څومره غټه سزا ورکړې وه، یعنی چا چې به هیله بازۍ کولې، یعنی سبت والا، چا چې د هفتې په ورځ میان نیولی وو. او زمونږ خلک څنګه هیله بازۍ کوي؟ هغوی هم درې طلاق ورکړي د یو په ځای، او بیا د حلالې په آپشن پسې ګرځي او دا کارونه په پټه کوي چې چاته پته هم ونه لګي. داسې نه وي چې په دوم دام سره بل وادو کوي، ظاهره ده حلاله به کوي په خاموشۍ سره، او هغه مخکینی خاوند یې په خپله بوزي، او د جینۍ پلار کور ته هم پته نه وي چې زموږ د لور سره داسې معامله کیږي. هغه هم غریبت لو ته تیار شي، څه وکړي؟ مجبوره وي، کله د بچو په وجه، کله په بله وجه. الله تعالی دې معاف کړي. او د دې نه پس بیا وفرمایلی شو چې ټیک ده، که ته طلاق ورکوي نو اوس تا سره دا دوه آپشنز دي، لیکن ښځو له داسې مه کوئ چې سلسل او زر زر طلاقونه ورکوئ. بعضې ښځو ته دا هم یاد نه وي چې موږ له څومره ځله طلاق راکړی شوی دی، نو هغوی ترینه هسې یو لوبه جوړه کړې وي. دا حدونه دي، دا فالو کوئ. هرې ښځې ته د خپل خاوند پته وي چې د هغو څه فطرت دی، چې کله خبره ورانیږي نو د هغه ځای نه لرې شئ، هغه ځای پرېږدئ. چې تاسو څومره هلته یې نو هغه مره به هغو له غصه ورځي او لګیا به وي. نو ښه به دا وي چې بنده د داسې ځای نه لرې شي چې اور لمبه نشي. لیکن بعضی وخت ښځې د ژبې کولو سره حالات هغه ځای ته ورسوي چې د سړي د خولې نه خبرې وځي او بیا دواړه جاړي. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اوله مونږ ته سویلې شوي وو چې که رخصت کوې هغه نو ته د هغې نه څه نه شي اخیستی واپس. اوس ویلی شي چې که ساتې نو څنګه به یې ساتې؟ چې کله انسان وایي چې ټیک دا زوی د ځان سره ساتم، لیکن ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، تو هغه په دې وجه مه پاتې کوه، مه ساته چې تو هغې له تکلیف ورکړې. یعنی چې د هغې خاوند وایي چې دا زه تلو ته هم نه پرېږدم
او دا به زمانه بل ری څنګه وادو کوي اوسی به زما سره خدا به خپل حالت وګوري چې زه د دې سره سوکوم نو دا شی نه دی پکار د تکلیف ورکولو د پاره ساتل پکور کی ځکه چې کدا آزاد شي نو وادو به وکړي نو دا زونه پرېږدم او ډیر داسې سړی وی چې خزه ور سره وی لیکن پاغه باندې ظلمونه کوي په دې خبره هم هغوی له غیرت ورزی چې کدا ما پرې خوده نو دا به بل ځای وادو کړی داسې وادو خدا نشي کولی زما په ژوندانو نو د ټورچر د پاره یې د ځان سره ساتي نو یاد وساتئ دا خبره تاسو هغه د دې د پاره نشئ خوده چې هغې له تکلیف ورکړئ چې تاسو ورسره زیاتې وکړئ او بدله ترینه واخلئ یا سوزید وي ستاسو او یا یې په زړه خبره باندې تنګوي نو داسې نه ده پکار ګورئ الله تعالی څومره ډېرې خبرې د ښځې په حمایت کې کوي دا ټول حکمونه سروله ورکوي بیا هم ښځې جاړي چې اسلام موږ له هیڅ حق نه دی راکړی زموږ سره زیاتې کړی دی دا ټول احکامات د چا په حق کې دي بلکې دای فرمایلی دي چې ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه چې څوک داسې کوي چې هغه ښځه هسې ساتي کچری تو هغه ښه نشي ساتلی کو ته وایې چې دا جبوره ده نو بیا یې پرېږده او معامله ختمه کړه کوستانه ښه نشي ساتلی نو بیا ښه خبره دا ده چې پرېږدی چې لاس پرې اوچت کړی او یا تکلیف وله ورکړئ نو تاسو بیا معامله ختمه کړئ او کوته داسې نه کوئ هغه دې اویزان د ساتلې ده هغې له تکلیف ورکوي ظلمونه پرې کوي نو چې څوک داسې کوي نو هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي هغه په ښځه ظلم نه کوي بلکې په خپل ځان باندې ظلم کوي ځکه چې د قیامت په ورځ به دې انسان ته سزا ورکړی کیږي هغو ته به هغه وخت پته ولګي چې ما د دې نه چې کومه بدله اخیسته نو دا خو ما د خپل ځان سره ظلم کړی و او دا د الله تعالی حدونه کراس کول دي ولا تتخذوا آیات الله هزوا ګورئ د الله تعالی د آیاتونو مذاق مه جوړوئ دا د الله تعالی آیاتونه دي دا لوبه مه ګڼئ چې د چا په ذهن کې سورازي او طلاقونه ورکوي څوک په یو ځای باندې درې ورکوي او بیا حلالې کوي څوک درې پیړ ورکوي ګورئ درې طلاق پیړ ورکولو ته کبیره ګناه ویلې شوی دی دا ډېر غټ ګناه دی یو سړی د خپلې خولې نه دا لفظ درې ځله وایي نو هغه د الله تعالی د حدونو سره مذاق کوي الله تعالی فرمایلی دی چې یو به ورکوي او هغه به کله ورکوي چې د ښځې پیریډ لا نه شوي او دا به د پیریډ نه پس هغه طهر وي د هغې د صفایي هغه ورځې وي چې د هغې سره تعلق نه وي ساتلی شوی نو په هغه وخت کې به ورله ورکوي او تاسو وکړل ستا خوړو پروا نشته څوک د مهوارۍ په ورځو کې طلاق ورکوي او څوک په هغه ورځو کې ورکوي چې تعلق یې ورسره ساتلی وي او یا چې ستا څومره مرضي وي نو هغه مرزله د خولې نه د طلاق لفظ راوباسي تا د الله تعالی د احکاماتو نه مذاق جوړ کړی دی حالانکه الله تعالی سړی ته ویلی دی چې یو ځل ورکوه بیا ته وګوره چې رجوع کوي او که رخصت کوي او که پرېښودل یې غواړې نو بیا یې پرېږده او که رجوع دې وکړو او بیا چېرته په ژوند کې داسې موقعه راغله چې غصه درغله نو بیا دې ورکړو نو بیا هم ستا سره چانس شته لیکن د دې نه لوبه مه جوړوه چې په درېیم ځل بیا ورکړې او بیا وې چې نه دا خو زه د ځان سره ساتل غواړم او اوس په حلاله پسې ګرځئ نو دا صحیح کار نه دی دا د الله تعالی احکامات دي مذاق نه دی او دا څومره خبرې چې دي نو دا واقعي د دې نه موږ مذاق جوړ کړی دی ځکه چې د هیڅ چا پروا نشته شاید چې موږ په دې هم نه یو پوهه او نه ځان پوهه کوو چې دا په قرآن کې دي او چاته چې پته هم ده نو هغوی بیا هم دا کار کوي او د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کله چا دا کار کړی وو نو هغه لوی کوړې ورکړی وي او چې کوم خلکو دا کار کول غوښتل چې په حلاله پسې تلل او دا غوی دا خیال وو چې دای حل دی او په دې طریقه باندې موږ هغه خزه واپس اخستی شو هغه به بیا خزه کړو نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه له سزاګانې ورکړی وي د سنگسارولو قانون نافذ کړی وو هغه چې دا خو زینه ده نو ولی نن چا ته دا سزاګانې ملاویږي هغو داسې ولی کړي وو، ځکه چې هغو وی چې څوک دومره تادی کوي، تلوار کوي، درې درې طلاقونه په یو وخت ورکوي، نو اوس دې هغوی کینی او ټول عبر دي جاړي، پښیمانه دي وي. دا دومره غټ جرم دی او بده خبره ده. او دو ولی داسې وکړل؟ نو دا د الله تعالی حدونه دي.
واذکرو نعمت الله علیکم،
یاد کړئ الله تعالی په نعمتونو باندې چې الله تعالی په تاسو باندې کړی دي. یعنی د اسلام نعمت چې الله تعالی تاسو له درکړی دی، دا د الله تعالی نعمت دی چې تاسو له احکامات درکړی دي، تاسو له هدایت درکړی دی چې تاسو به په فیملی کې څنګه اوسئ، تاسو به خپلې رشتې څنګه ساتئ، او که دا رشتې ختموئ نو څنګه به یې ختموئ. په دې کې تاسو له ګایډنس درکړی دی، نو یاد کړئ دا. او دا د الله تعالی نعمت دی، دا سبوج نه دی. او چې یو نعمت وي نو انسان هغه په خوشحالۍ سره اخلي، قبلوي.
وما انزل علیکم من الكتاب والحکمت یعظکم به،
او څه چې الله تعالی نازل کړي دي په تاسو په کتاب کې، دا ټول آیتونه دا ستاسو دپاره نعمت دی، دا یاد کړئ. او د دې د بیانولو دپاره حکمت دی. او دلته د حکمت نه مطلب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت، یعنی حدیث مبارک. یعنی الله تعالی چې کوم قانون را لېږلی دی، اوس ته دې قانون د بیانولو دپاره به موږ څه کوو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث سنت به ګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې څنګه بیان کړې دي. یعظکم به، الله تعالی وعظ کوي، الله تعالی تاسو ته دا نصیحت کوي چې تاسو د دې کتاب او سنت په ذریعه دا احکامات زده کړئ. او دا د الله تعالی نعمت دی.
واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم،
ویریږئ د الله تعالی نه چې هغه د هر څیز علم لري. ګورئ که نور څوک پوه یې او که نه، موږ د چا په مخ کې ډېر هم مظلوم جوړ شو چې هغو را سره داسې وکړل، هغسې وکړل، ما خو داسې نه دي کړي. لیکن اصلي خبره دا ده چې د چا په مخ کې موږ ته حاضرېدل دي، نو هغه د کل شی ان علم لري، د هر څیز. که موږ ځان د خپلو استادانو په مخ کې رښتینی کړو، موږ دنیا ته ځان وښیو، که موږ هر څوک راضي کړو او ټول وایي چې ها په دو ظلم شوی دی، لیکن یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی ته پته ده چې چا څه کړي دي، او الله تعالی ته ټوله پته ده چې څوک زیاتی کول واله دي او څوک صبر کول واله دي او په چا باندې څومره ظلم شوی دی. ځکه د بل د همدردۍ ضرورت نشته چې هغوی په موږ خفه شي او زمون حمایت وکړي، چې خلکو ته زه ښه ښکاره شم او هغوی وایي چې دا رښتینی ده. او چې کله داسې رښتې ماتې شي، نو خلک څومره په یو بل باندې الزامونه لګوي، څومره بهتانونه لګوي او خپل ځان بې قصوره ثابتوي. نو ظاهره ده یو کس خو به بې قصوره وي او مظلومه به وي، او یا کیدی شي چې په دواړو کې د یو کس هم قصور نه وي، طبیعتونه یې نه لګي او په یو بل باندې الزام لګوي د خپل ځان د بې قصوره ثابتولو دپاره. لیکن الله تعالی ته خو ټوله پته ده چې څوک قصوروار دی او غلط الزام لګوي. الله ته خو پته ده چې هغه څوک و چې د بل ژوند یې ګران کړی و او د چا قصور څومره دی. د دې موږ له زیات فکر کول پکار دي، د خلکو پروا نه دي کول. د طلاق په معامله کې اکثر دوه پارټیز وي، یو د جینۍ د طرف خلک وي او یو د هلک. دی هغوی ته خبرې کوي او هغوی دی ته، لیکن د چا سره دا فکر وي چې د الله زموږ په باره کې څه سوچ دی؟ په دواړو کې به یو کس وي چې هغه به په غلطه باندې وي، او هغه جینۍ والله هم کیدی شي او هلک والله هم. دواړه طرف ته قصې کیږي، لیکن دا غې نه پس موږ د دې خبرې سو خیال ساتو چې الله تعالی ته خود هر څه پته ده، او زه چې مینځه ګړیم زما پکې څومره حصه ده، ما پکې څومره اور لمبه کړی وو، د هغې هم الله تعالی ته پته ده، د هغوی څومره اختلاف وو او ما څومره زیات کړی وو، دا هم الله تعالی ته پته ده، او سړی زیاتې کړی وو او کو خزی کړی وو، دا هم الله تعالی ته پته ده. نو دومره پته زموږ لپاره پوره نه ده. او اوس ته طلاق رجعی یو بله خبره را روانه ده. په را روان آیت کې، په آیت 228 کې د طلاق رجعی خبره وه، او په 229 کې هم، او په آیت 230 کې د طلاق مغلظه په باره کې خبره وه، یا طلاق باین ورته هم ویلی شو. په آیت 231 کې بیا د طلاق رجعی په باره کې دي احکامات. پټو تړټو کې هم د طلاق رجع احکامات دي. هغه ما چې درته سینری یو خیالی و چې عدت هم تیر شو، ښځه خپل کور ته هم لاړه، اوس سړی له خیال راغی چې زه اوس بیا د دې سره وادو کول غواړم، اوس د هغوی بچی هم دي، هغوی ته هم د مور ضرورت دی. اوس هغو له هوش راغی، لیکن دا خیال هغو له ډیر رستو راغی، په عدت کې ورله نه و راغلی، په هغې کې رجوع کولی شو. اوس خو عدت ختم شو، هغه لاړه خپل کور ته، اوس سودی.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن،
بیا چې کله تاسو خپلو ښځو له طلاق ورکړئ او هغوی ورسې خپل عدت ته، نو اوس چا ته ویلی کیږي؟ کور والو ته، چې څوک ولی دی، رشته دار دی.
فلا تعدلوهن،
نو مه پاتې کوئ هغوی. څوک؟
اینکحن،
چې هغوی نکاح وکړي د خپل خاوند سره.
اذا تراضوا بینهم بالمعروف،
چې کله هغوی دواړه رضامند وي په خپلو کې په مناسبه طریقه سره. نو اوس څه دي؟ یعنی چې کور والدی کولی وي یا نور رشته داران. اوس ښځه هم وایي چې زما بچی د دغه سړي نه و، زه اوس د هغو سره واپس وادو کوم، ځکه چې هغه اوس پیمانه دی. هغه وایي چې زه اوس ښه جوړېدل غواړم او آینده به داسې غلطي نه کوم، جاړي، مافیانې غواړي. هغه کونسلینګ له هم تلی دی، هغه ستومانه او پیمانه دی، او ښځه هم راضي ده چې زه دوباره هغو له ځم. که بل وادو کوم نو وړو ته به بل پلار میلاویږي، پته نشته چې هغه به څنګه وي. زه به د خپل خاوند سره دوباره یو ځای شم، لیکن اوس کور واله غصه دي او هغوی شور جوړ کړی دی چې ته بیا هغو له واپس یې. ستا نه هغه هر څه هیر شو. بعضې وخت کور واله ښځو له دمکیانې ورکوي، اوس که ته واپس لاړې که نه، نو بیا مونږ ته مه وایه، که بیا مرې او کوچوې، هر څوک در سره کیږي، نو دلته بیا واپس چیرا نشي. چې هغه تا وهي کنه، نو بیا ګوره، بیا په مونږ پسې په جړا باندې مه راځه. داسې کیږي، لیکن هغه ښځه وایي چې نه، زه هغو له چانس ورکومه، هغو معافي وغوښته، اوس به داسې نه کیږي. نو الله تعالی وفرمایل چې داسې ښځې پرېږدئ چې هغوی لاړې شي خپل خاوند نه، ځکه چې هغوی په خپلو کې په ښه طریقه سره راضي دي په دې خبره، او د دې نه پته لګي مونږ ته چې د ښځې رضامندي ضروري ده په نکاح کې. پوه شوئ؟ دلته لس تراضوا راغلی دی چې دواړه په خپلو کې راضي دي. بالمعروف، الله تعالی ښځې له دا حق ورکړی دی چې تر څو پورې هغه د نکاح د پاره ها نه کوي، نو د هغې نکاح نه کیږي. دا د ښځې حق دی. یو جینۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوې وه، او هغې وی چې زما پلار زما نکاح کړی دی، زما نه تپوس نه دی کړی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تو هغه نکاح ختمول غواړې او که په هغې کې اوسېدل غواړې؟ هغې وی چې نه، زه دا نه وایم، زه صرف دا وایم چې زما په مرضی نه دی کړی. نو ولې دا نکاح شوی دی او که نه؟ زه په دې نکاح کې یم او که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که ستا مرضی نه وي، نو دا نکاح کینسل کیدی شي، یعنی ختمېدی شي، دا نکاح نه کیږي. که چېرې ستا مرضی وي، نو بیا دا نکاح برقرار پاتې کیدی شي. نو هغې وی چې نه، زه په نکاح کې پاتې کیدل غواړم، خو ما صرف دا خبره معلومه وله چې آیا زما سو مرضی شته هم، او که زما پلار چې کوم ځای غواړي نو زما نکاح کولی شي. پخوا په زمانه به پلارانو چا ته ووی چې زما لور ده او هغه در له در کومه، او د لور نه به یې تپوس نه و کړی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره ډیر اهمیت ورکړو دی له چې که ته وی چې زه نه یم راضي په دې نکاح باندې، نو دا ختمېدی شي. نو دواړه طرف ته رضامندي ضروري ده، ځکه خو ایجاب و قبول کیږي. ښځه به وایي چې ها، زه دا سړی قبلوم، نو بیا هله نکاح کیږي. داسې نه ده چې سو حق نشته د هغې. تاسو دا خبرې ووایئ، نو د ښځې رضامندي هم ضروري ده. هغه سو غوا میخه خو نه ده چې وتړلی شي. نو دلته د جینۍ کور والو ته وویلی شو چې اوس تاسو په منځ کې رکاوټ ما چوئ. تاسو داسې مه وایئ چې نه، د دې وادو نه شي کېدی، ځکه چې اکثر داسې کیږي. او موږ له هم پکار دي چې که داسې سو خبره وي، نو چې موږ هغه بنده نه منع کوو. ها که سو خبره وي، نو هغه ویل پکار دي، او الله تعالی چې کومه خبره وکړه که نه، نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. ظاهره ده سزر بداوی خوبوی چی طلاق شوی دی. دغه شان یو صحابی و داغو خور ته چې کله طلاق میلاو شو نو هغه وی چې اوس زو قسم خورم چې زو به چرته هم د خپل خور نکاح د دې سړی سره دوباره و نه کړم، او چې بیا کله هغه سړی دوباره د نکاح پیغام راولېږو ځکه چې طلاق رجی و هغه دوباره وغوښته د هغې رشته او هغه جینون و او د جینۍ رور قسم وخوړو چې زو به چرته هم د دې وادو د دو سره دوباره و نه کړم، نو پاغې باندې دا آیت نازل شو او هغه بیا په خپله لاړو او د هغه سړی سره یې د خپلې خور وادو کړو. وفرمایلی شو
ذلك یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر.
دا نصیحت کیږي هغه ته چې څوک په تاسو کې ایمان ساتي په الله تعالی او د آخرت په ورځ، ځکه چې څوک په الله تعالی او د آخرت په ورځ یقین نه ساتي نو هغه خو آزاد دی، دا هغه خو سوحد نشته. اصل خبره دا ده چې خبره به هغه کس مني چې څوک په الله تعالی باندې ایمان ساتي، هغه ته به پته وي چې دا د الله تعالی حکم دی او هغه به یریږي چې د قیامت په ورځ به زه د الله تعالی په وړاندې ودرېږم. هغه به وایي چې زما خو حدود دي، باونډریز مې دي او زه هغه نشم کراس کولی. او دا خبره وشوه چې کو واقعي ستا په الله تعالی او د قیامت په ورځ باندې یقین وي کنه نو بیا دا ستا دپاره نصیحت دی، او کو ایمان دې نه وي نو بیا زه او خپلې مرضۍ کوه.
ذلكم ازکا لکم واطهر.
دا خبره زیاته پاکیزه ده ستاسو دپاره او زیاته پاکه ده. په دې کې زیاته پاکي ده، یو وي طهارت او هغه د ګندګۍ نه پاکي وي، د ګناهونو نه پاکول واله شي. نو په داسې کارونو کې رکاوټ جوړېدل چې زه به دا کار ونه کړم دا صحیح نه دی. پاکه خبره دا ده چې که هغوی په خپلو کې راضي وي نو هلته یې وکړئ، په دې کې خیر دی. د ښځې دپاره نفسیاتي طور هم چې د چا سره د هغې اول ځل واده شوي وي هغه هیرول د هغې دپاره آسان نه وي. که چېرې هغه په خپله راضي وي چې زه دلته واده کوم نو هلته یې وکړئ. او یو دا هم پرابلم دی چې کوم سړی ښځه پرېږدي نو هغه هم دغه ښځه واده کولو ته نه پرېږدي. هغه وایي چې ما خو درله طلاق درکړی دی خو بل ځای واده کولو ته به دې پرې نه ږدم، او هغه بیا د هغې رشته کول په یو ځای کې هم نه پرېږدي. نو دا هم غلطه ده. هسې خو لکه ما چې درته ویلي وو چې څوک بغیر د سوجې نه طلاق اخلي نو هغې ته به د جنت خوشبویي هم نه میلاویږي. خو ګورئ د هر چا حالات یو شان نه وي. کو یوې ښځې ته طلاق میلاو شي نو د هغې دا مطلب هرګز نه دی چې هغه ښځه خرابه شوه، څوک د هغې سره واده کول نه غواړي. لکه زموږ په معاشره کې چې وي د سړو لا بیا هم واده شي خو د داسې ښځو سره څوک هم واده کول نه غواړي. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې چې بلا د جینې عدت نه و تیر او فوراً به ورپسې رشتې راتلې، کو هغه به کونډه وه او کو هغې ته به طلاق میلاو شوی و هلته هیڅ مسله نه وه، لکه څنګه چې زموږ معاشرې والی دي. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او تاسو ته نشته پته چې په دې کې څه خیر دی. مه منه کوئ هغوی. نو بیا خو موږ ته خپل عقلونه سرنډر کول پکار دي، غورځول پکار دي چې الله ته پته ده. نو بیا پرېږدئ، د داسې ضد کولو ضرورت نشته چې څوک د خپلې لور د خپلې خور رشته بیا نه کوي. زه یې اوس تاسو دغه شان ګرځئ، ځکه چې ظاهره ده د مور پلار رور او رشته دارانو بل شان فیلینګز وي. د هغوی دپاره هغه څیزونه ډېر پریشانۍ والی وي چې څه د هغوی د خور یا لور سره شوي. هغوی وایي چې موږ دوباره نه کوو، لیکن په داسې ځای کې الله تعالی فرمایل چې تاسو ته پته نشته. او اوس په مخکې آیت کې د رضاعت خبره ده، ځکه چې کله طلاق وشي نو د ټولو نه مخکې څه شي د ماشومانو پرابلمز وي. نو هغه ماشومان چې پیس کی نو د هغوی به څه کیږي، د هغوی څو احکامات دي. دلته چې د کومو بچو خبره ده نو دا هغه بچی نه دي چې کوم د مور او پلار سره اوسیږي، دا د هغه مور او پلار خبره ده چې په هغوی کې طلاق شوی وي. ټیک ده.
والوالدات یردعن اولادهن حولین کاملین.
میندو لپکار دي چې خپلو بچو لپی ورکړي دوه کاله، او دا اسلامي کلونه دي، دا قمری کلونه دي، دا شمسی نه دي. قمری کال د شمسی کال نه لګ وړو کی وی په هر کال کې په کله سورځی کې میرازی نو پورا دوا کال به هغه پي ور کوي
لمن اراد ان يتم الرضاعه
چې څوک اراده وکړي چې هغه به پوره کوي د پي موده یعنی د پي ور کول چې ماکسیمم څومره وخت دی نو هغه دی دوا کاله د دوو کالو نه زیات نه دی ور کول چې څوک وایي چې زه به خپل بچی له خپل پی ورکوم نو هغوی دوه کاله ورکولی شي
وعلی المولود له رزقهن
او دا د هرې ښځې دپاره دي که هغه طلاق یافته وي او که نه وي
وعلی المولود
او د پاسه د هغو چې د چا بچی دی د دې مولود له په ځای والد هم راتلی شو والد هم د عربی لفظ دی لیکن دلته والد نه دی راغلی لکه څنګه چې والده راغی مولود له زکه ویلی شو زکه چې تا ته د رایادولو دپاره چې ستا بچی دی تو دا نشی ویلی چې د دې هم بچی دی که دا ور له پی ورکړي نو زه ولې دې له پیسې ورکړم زه ولې دې له نان نفقه ورکړم نو یاد وساتئ دا خبره چې دا بچی د هغو نوم کیری کوي یعنی د هغو اولاد ورته ویلی کیږي کنه تا بچی دی دا چې د چا بچی دی نو د هغو په ذمه دی رزقهن د هغه ښځو رزق وکسوتهن او د هغوی لباس د هغوی جامه بالمعروف په ښه طریقه سره تاسو ته یاد دي چې مونږ ویلي وو چې د عدت په ورځو کې به نان نفقه خوراک څښاک هر څو د سړي په ذمه وي اوس عدت ختم دی چې عدت ختم شو نو اوس د سړي هیڅ ذمهداري نشته که هغه رجی طلاق وي او که مغلزه او د دې ملکونو چې کوم قانون دی چې دا سړی به ورکوي هغه خزیله د هغې نان نفقه به ورکوي نو دا نه ده د هغو ذمه داري دا صرف د عدت په ورځو کې ذمه داري ده د عدت نه پس به سړی په کوم حالت کې خزیله نان نفقه ورکوي په دې حالت کې کچری د دې ښځې او سړی بچی وي او هغه بچی له ښځه پی ورکوي نو بیا د سړی ذمه داري ده چې د ښځې جامه پیزار د هغې خوراک څښاک به دا غیله پیسې مقرروي په معروف طریقه باندې داسې نه ده چې په خپل کروڑپتی دی او غیله سل دوه سوه ورکوي یعنی د خپل حیثیت مطابق به ورکوي دا غی به یو خرچه مقرره کړي ځکه چې هغه د دو بچیله پی ورکوي دا غیم بچی دی خو ستا نوم به بچی کیری کوي ستا نسل سیوا کیږي بچو له خو د پلار نوم ورکړی کیږي که نه نو چونکې ستا بچی له هغه پی ورکوي نو دا ستا په ذمه دي چې ته د هغې له خرچه ورکړې د خوراک څښاک هم او د جامې پیزار هم څومره انصاف دی که نه چې یو ځای ښځه او خاوند اوسي نو خرچه خو هغه کوي د هغو خبره نه کیږي دا د طلاق خبره ده چې عدت هم ختم شوی دی نو اوس به هم هغه خرچه ورکوي ځکه چې هغه د دو بچی له پی ورکوي لا تکلف نفس الا وسعها یو نفس له تکلیف مه ورکوه لیکن د هغې د وسعت یعنی طاقت مطابق نن که څوک د چا د بچی بیبی سیټنګ کوي که سړی وایي چې زه به یې په یو ځای کې په بیبی سیټنګ کې واچوم ډی کیر ته به یې لیږم نو که د دې په ځای زه د خپل بچی مور له پیسې ورکړم که د هغې سره یې پرېږدم نو هغې له هم پیسه ورکولی شي یو خرچه ورله ورکولی شي چې د بچو بیبی سیټنګ کوه که بچی د هغې سره وي نو هم ورله خرچه ورکولی شي چې ها دا د بچو خیال ساتي او د دې سره دی وي ځکه چې بچی له واړو دي زوی د ځان سره نه شم ایښودی نو بیا هم هغه ښځې پیسې ورکولی شي نو چې کومه معروف طریقه وي نو د هغې مطابق به هغې له ورکوي لیکن لا تکلف نفس الا وسعها څوک د یو نفس له داسې تکلیف نه ورکوي مګر د هغو د وسعت مطابق یعنی دا نه ده چې په پلار باندې دومره بوج کېښودی شي چې هغه غریبي افورډ کولی نه شي او دومره پې کېښودی شي چې هغه ستا بچو له پی ورکوي نو ځکه ته به دومره ورکوې او داسې هم نه دي کول چې مور ورله پی ورکوي او هغې ته وویلی شي چې مفت ورله ورکوه ستا هم بچی دی نو یو نفس دې په بل باندې داسې بوج نه اچوي
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
ندی نقصان ورسی ضرر ورسی تکلیف ورسی مور ته د هغې د بچی په وجه او نه پلار ته د هغه بچی په وجه مور ته څنګه تکلیف رسیدی شي چې سړی بل واده وکړي او دې مور ته وایي چې اوس تو ورکوه پی بچیله، او یا دا چې مور وله پی ورکول غواړي د هغې نه بچی په زور لري شي او بل چاله ورکړي چې دا به ورله پی ورکوي، مور به نه ورکوي او یا هغې له خرچه نه ورکوي. دا ټول د تکلیف صورتونه دي چې د دې بچی په وجه مور له تکلیف ورکړي شي او نه پلار له، او یا دا چې په پلار باندې دومره غټه خرچه کې خودی شي چې هغه یې نشي برداشت کولی. زهری رحمه الله وایي چې الله تعالی د دینه من کړی دی خلک چې یا دی پلار ته تکلیف میلاو شي او یا مور ته د بچی په وجه. که یو مور ډیری مطالبه شروع کړي چې نه مال به دا هم را کوي دا به هم را کوي او ډیر بوج کیږدي په هغه او یا هغه تنګوي، بعضی وخت داسې ډیمانډس کیږي چې سړی دی یا د بچی خرچه ورکړي او یا دی بل وادو کړي، نو هغه دوه دوه کورونه خو نشي چلولی، هغه دومره سکویز شي چې هغه د یو ځای پاتې نشي، نو دومره بوج نه دی اچول. هغه له خپل ژوند خو هم تیرول دي که نه؟ نو که هغه یو ښځه وایي چې زو بچی د ځان سره ږدم او ماله هر څه راکړه، زمونږ ټوله خرچه به دی چلوي، بچوله به هم ورکوي ماله به هم راکوي، نو هغه به خپل ژوند څنګه تیروي؟ او یا دا چې هغه به همیشه داسې اوسي بغیر د وادونه، نو هغه خو کور نشي چلولی. که د چا لس زره تنخواه وي او په هغو باندې اته زره خرچه کیښودی شي چې دا به دی راکوي، نو هغه به په دوه زره کې څنګه وادو کوي؟ هغه خو خپله خرچه نشي پوره کولی. نو دا تکلیف ورکول دي. او اسلام وایي چې لا تکلف نفس الا وسعها، په یو نفس باندې د هغې د وسعت نه زیات بوج نه دی اچول. ها که هغه کروڑپتي وي نو بیا دې هغه د اتو زرو په ځای لس زره اخلي، د هغه ژوند به هم په آرام تیریږي او اولاد له به هم خرچه ورکولی شي. وعلى الوارث مثل ذلك، یعنی که پلار وفات شي نو بیا هم دې ښځلی به د پیو د پاره خرچه څوک ورکوي؟ وارث، یعنی که د چا بچی مړ شي نو د هغو وارثان څوک وي؟ بیا د هغو به څوک تر وي یا به نیکه وي، نو بیا به هغوی پیو له خرچه ورکوي، اجرت به ورکوي. فإن أراد، بیا کو چری دوانه اراده وکړي، څوک دوانه؟ دا مور او پلار چې دي. فصالاً، د پیو نه د پرې کولو، عن تراضٍ، په رضامندۍ سره د دوانو، منهما د دې دوانو، وتشاور او د مشورې سره. فلا جناح علیهما، نو هیڅ ګناه نشته په هغوی. که سړی هم وایي چې ټیک ده زه به ورله بل ځای د پیو انتظام وکړم، ښځه وایي چې زه خو جاب کوم، زه خو دې وړوکي ته کور نشم کیناستی، او دواړه په دې خبره دا مشوره وکړي او د بچی انټرست هم په دې کې وي چې د بل ځای نه هغو له د پیو انتظام وشي او یا د پیو نه یې پرې کول غواړي، مور یې هم په پیو ورکولو نه راضي کیږي او پلار یې هم په زبردستۍ سره نه غواړي، نو بیا دا جایز دي که هغوی دواړه دا اراده وکړي. دلته ویلی شي چې دواړه په دې خبره راضي وي او دواړه مشوره وکړي، نو څوک چې د مشورې ټیبل له هم راشي کنه، او نه یې د احسان سره هغه رخصت کړي وه او نه د معروف طریقې سره، او چې کله دواړه طرف ته دشمنۍ شي نو هلته به څوک مشوره کوي؟ نو اسلام وایي دلته، او دا اشاري دي چې کله تاسو یو بل پرېږدئ نو د ښه طریقې سره، ځکه چې که اولاد وي نو بیا به ضرورت وي د مشورو، که هغه د پیو مسله وي که د سکول مسله وي او که مخکې د هغوی د ودونو خبره وي، څومره سیزونه به وي چې په خپلو کې به مشوره کول وي. نو د خفګان سره او په خرابه طریقه باندې مه جدا کیږئ چې بیا د یو بل شکلونه هم لیدل نه غواړئ، او که زیاتې شوې هم وي نو یو بل مه بدناموئ، دشمنۍ مه کوئ، ځکه چې چرته خو به کیناستل وي که نه، د بچو مسلې ډیسکس کول، لیکن چې کله معامله دومره خرابه شي او بیا بنده د یو بل مخ لیدل هم نه غواړي، نو هغوی به څنګه مشوره کوي په ژوند کې؟ هغوی به څنګه په بچو خبرې کوي؟ پی خو زه د دوو کالو خبره ده، لیکن مخکې نورې خبرې هم راتلی شي. که د پلار سره وي بچی نو بیا هم د مور سره به مشوره کول ضروری وي، او که د مور سره وي نو بیا هم، که ودونه کیږي نو بیا به هم مشوره کول وي، او دا د بچی د پاره هم ښه ده. په خپله خو جدا شوی، او د بچو بهتري په دې کې ده چې د دواړو رضامندي شامله وي، ځکه چې دواړه د بچی خیرخواهي. او اکثر داسې وي چې بل ته د خبرې کولو ضرورت نشته چې زه څه کوم نو کوم به، نو داسې نه ده پکار. و ان اردتم، او که اراده وکړئ تاسو ان تسترضعوا اولادكم چې تاسو پای ورکړئ خپل اولاد له فلا جناح علیکم یعنی سړی ته ویلی شي چې کچری هغه نشي افورد کولی یعنی د مور پای ورکول یا سو بل ریزن دی اوس د بل چا په ذریعه نو فلا جناح علیکم نو بیا هم هیڅ ګناه نشته
اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف
کو تاسو اوس پاره چې سو فیصله کړی و تاسو په ښه طریقه سره یعنی کو تاسو د بچی د پاره د بل چا نه انتظام کوئ د پی ورکولو نو ټولې خبرې د مخکې نه صفا کړئ بعضې وخت خلک خبره مغلوبه پاتې کړي او صفا خبره د مخکې نه ونه کړي او وایي چې کله وخت راشي نو بیا به ګورو او چې بیا وخت راشي او ورکول واله پیسه ورکړي او هغه پرې نه وي خوشحاله چې دا دې سورا کړل زموږ خو ستا نه ډېره تمه وه نو بهتره ده چې د مخکې نه دا خبره صفا شي نو دلته هم په معروف طریقه سره معامله صفا کړئ معروف طریقه هغه وي چې په هغه معاشره کې عدل واله وي یعنی د دستور مطابق وي چې کوم د سړی د وس مطابق وي چې کومه د سړی په بجټ کې وي ظاهره ده د هر چا خو یو عمره انکم نه وي نو په معروف طریقه سره واتقوا الله او ګورئ کو تقوایی نو بیا دا ټول کارونه کیدی شي د تقوا نه بغیر نشي کېدی د الله یره د الله تعالی په مخ کې جواب ورکول د دې خبرې احساس چې الله ګوري کو دا احساس نوی نو دا خو بیا هسی احکامات دی کلاس مو اوه پا آیتونو پوه شم تفسیر می همو لیکو خا نوٹس می جوړ کل او ترجمه می هم رد کړه نو دا خو سیده سیده اپلای کول والا آیتونو دی عمل والا آیتونو دی دا په کوم ځای کې اپلای کیږي زمونږ په ژوندونو کې زمونږ په معاشره کې څنګه به کیږي کو په مونږ کې په هیڅ شا کې هم د الله تعالی یره نه وي چې هر بنده خپله مرضی کوي نو بیا د دې آیتونو څه ضرورت دی بیا خو په وتقوا الله کې څومره حروف دي نو په هر حرف باندې نیکی ملاویږي بس نو بیا به قرآن دومره پاتې شي او نن د قرآن نه داسې جوړ شوی دی ځکه چې خلک په دې باندې عمل نه کوي چې کوم ځای د عمل خبره راشي نو هلته انا راشي بیا بنده وایي چې زه ولې داسې وکړم زه به دله حق ورکوم نو بیا د الله آیتونه په قرآن کې پاتې شي بیا هغه حرف د حفظ دپاره وي او یا هغه حروف په کلاسونو کې د وینا دپاره وي بیا د اپلای کولو یعنی د عمل کولو دپاره نه وي عمل هغه وخت وي چې کله تقوا وي وعلموا ان الله بما تعملون بصير تاسو پوه شئ په دې خبره په ښه طریقه سره ځان پوه کړئ چې تاسو څه هم کوئ نو الله تعالی هغه هر څه لیدو والی دی سپیچلس شو مونږ اوس دلته یعنی لاجواب شو او که نه دا راته ووایئ د دې نه پس زموږ سره څه پاتې شو د وینا دپاره او دلته واقعي بنده بالکل لاجواب شي چې تاسو څه هم کوئ نو الله تعالی ته د هغې پته ده او چې څوک د الله تعالی د نظرونو احساس کوي چې الله تعالی ما ته ګوري نو هغه به بیا وایي چې لبیک زه حاضره یم او سمعنا و اطعنا به کوي چې ما واورېدل او اطاعت مې شروع کړو ګنې بیا به ډېر زیاتې وشي ډېره ناانصافي به وشي بیا به ډېر ګړبړ وشي او که صرف په دومره خبره باندې بنده پوه شي که نه واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير نو بیا انسان فکر ویسی چې چرته زمانه زیاتې ونشي که زه پوه نه شم نو زه ځم په چا سکالر پسې زه د دې حالاتو نه تیریږم یا زما څوک رشته دار وغیره زه هغه فالو کول غواړم بیا به دا فکر وي بیا بنده بې پرواهي نشي کولی نو دا آیت دی کو عدت تیر شي او یو عدت ته حاملې ښځې هم وي یعنی د پریګنټ ښځې او د هغې عدت په وضعی حمل باندې ختمیږي د بچی په پیدایش باندې نو په عدت کې به سړی ښځې له نان نفقه ورکوي نو ټوله پریګنسي د هغې د عدت وخت دی او چې کله بچی پیدا شي او هغه بیا پی ورکول غواړي نو بیا به ورله هم نان نفقه ورکوي بیا به هم هغې له خرچه ورکوي ځکه چې هغه پی ورکوي بچی له نو دا احکامات سیریس دي او د پوهې دي په تیر کلاس کې ما تاسو ته ویلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جنابت نه پس د شپې ودو کوو او دا مستحب عمل دی خو د دې دا مطلب نه دی چې بنده به غسل نه کوي. ودو په دې وجه بنده کوي چې هغه ودو کیږي او بیا به سحر غسل ضرور کوي د مونځ نه مخکې. دویم چا تپوس کړی و چې د نفاس حد څه دی چې کله د ښځې بچی پیدا شي او د هغې وینه جاري وي. د ځینو خلکو دا خیال وي چې دا څلوېښت ورځې دي، لکه څنګه چې د هرې ښځې مهواري یعنی پیریډ جدا جدا وي، د چا شپږ ورځې وي، د چا اووه وي او د چا لس ورځې هم وي. دغه شان نفاس هم د هر چا مختلف وي. د بعضې ښځو شل ورځې وي، د بعضې پنځه وي. نو چې د چا شل پنځه ورځې پس وینه بنده شي، هغوی له بیا په کار دي چې غسل وکړي او مونځ روژه کوي. نو هغه دې د څلوېښتو ورځو انتظار نه کوي، او چې پنځه ورځې پس هغه صفا شي نو بیا پنځلس ورځې پس ته هیز وینه شروع شي، او بیا هغه وایي چې زما خو څلوېښت ورځې شوې او وینه مې شته. نو ګوره، ستا چې کله وینه بنده شوه، د هغه ورځو نه تا فایده وانخیسته چې څنګه صفا شي نو مونځ شروع کړی. اوس کو بیا وینه راشي نو دا به هیز وي. نو څلوېښت ورځې ضروري نه دي. په دې کې ښځو له کتل پکار وي چې څنګه بنده شي نو مونځ دې شروع کړي. الله تعالی دې په دې آیتونو باندې مونږ پوه کړي او د عمل کولو توفیق دې راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير